دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې په نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد د بې ثباته کولو هیڅ هڅه به بریالۍ نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمن یې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي چار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپل یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې.
که دا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگو لے ذمہ دار دے او که فرض کا وزیر بانے دا کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چگی وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے دا جوڈیشری انکوائری پہ بنیاد لگا دا چیف جسٹس پہ موجود گیا کہ اوشی چسنگا منگا دا مرکز مطالبہ کو دا سے دا صوبے دا پارا کو
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی چې میا افتخار حسین رد کړ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوی دی. بلخی دا خبره تیر مازیګر د پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره د ترلیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوی بیان کې راغلی کمیټي به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجستر وي او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسترو کډوالو ضد کارروي پیلوي. خو بلخی په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسترولو بهیر به غځوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کورما کې نن سهار شاوخوا 9 بجې چاودنه شوې چې پکې امنیتي چارواکو له وینا سره سم یو سرتیری مړ وژل شوی او دوه ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه په شهیدانو ډنډ کې شوې ده. د ده په وینا په سیمه کې د بمی چاودنې تر کېدو وروسته وسلوالو په پوسته کې پر ناستو ملیشي ځواکونو هم حمله کړې چې پکې سرتیرو ته مرګ ژوبلا اورېدلې، خو کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د دغې حملې او د بمی چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تېره اونۍ وسلوالو له څو خواو څخه د کندوز پر ښار او دوو ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوال یې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلی پر جمعه او شنبه د هیواد په جمعتونو تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې څلور شپېته کسان ووژل شول او له درې نیم سوه څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې وه. د ننګرهار 15 ولسوالیو اوسیدونکو د خپلې خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی. په دې لړ کې 13 ورځ په غنی خیلو کې وغونډه وشوه چې ورته د شینوارو ولسوالیو مشران، دینی عالمان، ځوانان او حکومتي چارواکي ورغلي ول. مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر ولسونو د یووالي غږ وکړ او ویل د افغانستان د قانوني نظام او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګری هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن دي. تیر مازدیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزې وروسته اوباما ویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسالو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو ده وویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس مغرق په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به بریالي نشي. د افغانستان کډوالو چارو وزیر وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته د کډوالو ستونزو هواري ډاډ ورکړی. قبایلي سیمو ته ستنېدونکي وایي حکومت د لومړی هلته روغتیايي کارکوونکي او استادان ورستان کړي. چارواکي وایي همداسې کوي. په پیښور کې د سغدریځې ضد غونډې ګډونوال ویلي د وسلوالو خلاف جګړه لا هم بریالۍ نه ده ځکه چې هغوی اوس هم حملې کوي.
هغوی وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته یې غوښتل نو حملې او واقعات کړي دي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په امریکا کې د قبایلي سیمو استادانو روزنې موضوع څېړلې.
هوښیار به شي، پس به پیشي، ډېر څه به زده کړي، ماشومان دي.
له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې نشي کامیابېدای. نوموړي تیر مازدیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتساب پاک وتلی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی او تیره ورځ پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې نه دراغلی، خو په دغه غونډه کې ملکی معاملاتو په شمول پاناما اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تیره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور و خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخته د عسکري سرچینو لخوا 11 افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضح نه ده. د دې افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر تبه د احتساب د عمل حمایت کوي. دای هم ویلی وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. خو د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شویو کډوالو چارې پرمخ وړي. هلته بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ویلي د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوس راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حوالی لپاره جوړوي. دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړې شو نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راوباسم.
خو
بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یو د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کونسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کارت ور سره ده کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه دا غفری ده هغه مریض راوسته موږ په تکلیف یو مشکلات به حکومت لري سوال کیږي په مهاجر ګورای وزیر صاحب موږ ته مې واچ کارت ما ته نه وکا زما د مهاجرینو لپاره د تک پر برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکتران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړی او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوړ وایي د خپل کلي حالات چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرارالم مومن نور معلومات راکوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلي کوم هسپتال دی هغه چالو دی کې بالکل شک نشته او هغه کې چې کوم ډاکټران دی هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې په پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا سورځ ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا سورځ چوټي کوي بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي الته
سندول وای د شمالي وزیرستان حکیم خیل عدت خېدی زیرکی او سپینوام سیمو په سیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسی خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو سکولونو استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لګلو ته ورکړی دی
حکومت یاد کې چې د نوو استادان ډاکټران چې کم څو سرکاري ملازمین او د سومیا شمخ ته د ډایریکشن جوړ کړی شو چې وی دلتا راشي او وی شوین دی په کې ډیر کم مقدار خلک به چاو د مسلې دي چاو دانه نشي بیا به راکړي لګیا دي د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې د حالت خراب وغه پورې راوي چې جواز ولند پاتې کېدو هغه نه پات شو اوس کم دی چې خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی دا هغه اولنی پرایورټی معنی ته لګیلې شي ویلې
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاري څنګه مشر شاناصر وای دوی به ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړی خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاري کې یې میاشت نه بلکې کلونه وخت لګي
خو دا چې کم سمرا تباہی سمرا بربادی په دې جنگ کې شوه ده د دې چې کم مکمل ځای تر اصل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې با میاشت نه بلکې کلونه بلاږي
اسندول جتوی تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نوي پرځې شوه تر هغه پکې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمتوګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی
د قبایلی سیمو ځنې وسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شویو سیمو کې یې د اربونو روپیو پروژې پیل کړي دي د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به شاوخوا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته ستنوي مجید بابر معلومات راکوي
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان اورکزای کورما باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وای چې خپل سیمو ته خو ورځي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته
دومره سول سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو د موږ ساسه زبانی چې مخرس خبره نه کیږي چې پجبا باندې و شي گورنر سره ورو شي لونو کې چې لکونه روپیه لونو وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته پنه ټابو نه پیسې روخلم په کار کې و تر روخلم پابند زه کوټا جوړه کم هغه مولا بیا فائدہ څه شولا سبو د مو نه کارزورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی
خو د قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی دانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده
ضروری ریهابلیټیشن د ریکاوري د روغتون د دغه علاقو هغه موږ د دې د ټولنه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین د ټولنه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکول نه لاغو به حالي تنظیمات شي پریپیر چې کوم ځکه کې پوسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شي لاغې د کنستراکشن خو به ټایم لګي دا لپاره ترانزیشنل تنظیمات شي چې لاغو د لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دنه د اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای تنظیمات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کېږي هغه لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کم جاوی لاړ شي چې هغه خپل فصل کری کړي جاوی ته مسله نه دا پنځه شپږ سکتور شې د دې د موږ امیجیټ ریهاب وای او دا راوي د کلوز سره راوي د ټول مخ کې برابر شي
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه نه مطمئنه خپل مطالبه کړی دا او دا خبر مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړی دی چې د موږ په علاقې کې کوم دا د تاسو د ابتکار کوم تر روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه موږ مطمئن نه یو تاسو چې زیور غراوالي 4 لک روپے ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړنګ شوی دی کنه او د زی تو سره یاته 150000 ورکوي نو په یو لک باندې او 4 لک باندې موږ په لکه سر یو کوټه جوړ دی
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونا د سروې نه پاتې شوی دی هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه رپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي د اپریل پر 6 خپور شوی په دې رپورت کې راغلی په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې خو پر دې سربیره لا هم لګواخونو سره مخامخ دي دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په اړه یې ملیحا میرزاده معلومات راکوي
د شورو پورس د رپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختري زړلو او د ریاستي ادارو لخوا پنهخه کیږي بلخو دغه رپورت پاکستان سیاسي رپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه راپدې خوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سي آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات او د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي دا اوس کم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې نو دا کم سبندې زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندې زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړ شوی ده موږ ډېر مشکل حالات نه رپورټینګ راوباسو دنیا ته ورکو او دغه مسایلو څوک مونږ سره سات نه راکوي
د بی پولی خبریالانو سازمان استازي او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېر ګران ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم په لاس شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې گزار هم شي تر کومه پر د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی چې ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادې حوالې سره زمرہ رپورٹنگ آزادانہ طریقے باندھ کے آگاہ تقریباً ٹور ملک کے حالات ماتیو شان دستکاری سے سیما یا بچے خار زیادہ ٹیم کے پکو تکول نشما چی آگا دیکھ کے داولیو چی صورت حال دیر خدے اور جرنلستان بے بغیر سے مشکل نہ اخبل کار کبھی
پا پی خبر کے دا خبریال انیلا شاہین پا خبرہ چکل خبریالان دا دوانو خواہ موقف ورکوی نو زیاد محفوظ وی کدا سینوی نو حالات ورلہ خراب وی انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای
پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تکو شو او دا بالکل حقیقت ده چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم مونږ دلته کې کوم رپورټینګ مونږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو له طرف نه بلکې چې داسې عناصر شته چې د هغوی له طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی ته ترېډ کړي په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونټه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملګري ادارې دغه کوي نو مسلې شته دی خو هغې سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه مونږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې مونږ ته هغه څه رسائی نه ملاویږي
د بی سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورت کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 زاینه 1950 هغه ته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغولې دي. د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان مشال راډیو ته ویل دا هغه ښوونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم وغځوي. مجید بابر له نوموړې پوښتنه کړې چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومانو ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکٹڈ ہوسٹنگ ایریا انیشیٹیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي په کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې دا نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق ته وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي د یو مدرسه الته به ماشومان سبق ویل کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي. نو په دا خاطر یو UNHCR چې کوم پروجیکټ شروع کړی و هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې نږدې د یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاسروم جوړونکو کار وکړو.
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان راجذب کول غواړئ دغه سکولونو ته؟
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان مان دی په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دی هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف UNHCR او ټولو ملکونو دوی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه په خپل ملک کې کار خپل ملک سره بهاري. نو دا پروجیکټ سره 10000 ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کم چې یو دیش سکولونه په خیبر پښتونخوا کې دي او سره او سره 15000 اضافي ماشومان به هم د دا سمرسته وکړي.
آیا په قبایلي سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلي سیمو کې په دې کې رجسټر شوي مهاجرین نشته. کم چې مهاجر کیمپونه په قبایلي سیمو کې وو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوي وو. نو د UNHCR زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسٹر افغان مہاجرین الته آباد دی او هغه پاکستانی سکولو ته روان دي. موږ د تعلیم په شوبه کې مرستې بروانی دا کال هم په دې چې راه چې کوم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې دی. روانو وختو کې به نور چې کوم سرکاري سکولونه دي چې چیرې افغان مہاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستې جاری او خالی په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره او سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان دي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تا تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. تاسو موږ پر ویب سایټ باندې ویډیوګانې هم موندلی شئ او هلته هغه ویډیوګانې دغه کولای شئ لیدلی شئ. ورسره ورسره پر فیسبوک کې هم لیدلی شئ. په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف دا خبره تیر مازدیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپل د بینک قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټه جوړه کړې. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي کمیټې به یوازې د کډوالو مسلې د هغو کډوالو مسلې هواروي چې رجسټر وي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیگم شال رډیول په کندوز کې حالات افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او دا محل هغه ولایت ته د نور سرتیرو استولو اړتیا یا ضرورت نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل وروستي برید په خبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ننګرهار 50 ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن دي. او د دې محل د خبرونو لنډیز. تاسو مشال رادیو ته غوږیست. وسه مرزوی اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده، ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي، باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکو ولو مهم دوران دارنګ پیښې رامنځته کیږي هلته بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دی یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې چې توی چې د سین پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوی دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوی، باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي، خو د سکیورټی په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼخ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی لیګلی شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي، خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر وېستل او لخپل وادو په شاکېدل د خیبر پښتونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټې په معاملې کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریه اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دي او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې په پاکستان کې د لګکیو ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان، احمدیان او اهل تشیع په نښه کیږي. او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي شاوخوا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لرې کړل شول، خو په کابل کې شوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوی 14 مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواري هم منلې وه. دغه ډلې هوټ ښکارا کړې چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه، د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي، بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي، نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 14 زیات کسانو وژل شول، او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لرې شوي، دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کیږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فورا پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تیره ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي، له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریا کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا د په وروستیو 4 ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي، خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي. بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو لوتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکي په وروستیو کې د موریشس ولسمشرې امینه ګوریب د پاکستان سفر وکړ. لیکنه وایي ګوریب تر دې مخکې هم کراچۍ ته تللې ده او د پاکستان ښه خاطرې یا یادونه لري. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې امینه ګوریب افاکیم د موریشس د ولسمشرې په حیث په اول وار د پاکستان سفر وکړ، خو نوموړې د دې نه وړاندې هم کراچۍ یونیورسټۍ ته راغلي او د کیمستري د کارپوه په حیث یې د یاد پوهنتون د کیمستري د څانګې سره همکاري کړې ده. امینه ګوریب چې پخپل یې د برتانیا نه زده کړې ترلاسه کړې، وایي د کراچۍ یونیورسټۍ د کیمستري څانګه په دنیا کې اعلی مقام لري. ورځپاڼه لیکي امینه ګوریب افاکیم د خبرو پر مهال په اردو ژبه هم سو خبرې وکړې او وی ویل چې په خپل هیواد کې یې د زده کړو پر مهال د اختیاري مضمون په توګه د اردو انتخاب کړی و. نوموړې وایي په اردو لږه لږه پوهیږي او لږه غوندې یې ویلې هم شي، خو لیک او لوست پکې نشي کولی. امینه ګوریب افاکیم وویل تر اوسه یې د پاکستان خوراکونه، جامې او سندرغاړي یاد دي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه امینه ګوریب د موریشس اولنۍ ښځینه ولسمشره ده چې نه یوازې ساینس پوهه ده بلکې مسلمانه هم ده. مسلمانان په دغه هیواد کې په اقلیت کې دي، خو د نوموړې ولسمشره جوړېدل څرګندوي چې په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ څومره همغږي او برداشت دی. ورځپاڼې ته امینه ګوریب ویلي په نړۍ کې زیاتره مسلې له دې وجې راپورته کیږي چې خلک د یو بل د ژوند ژواک نه بې خبره وي، او دا چې د خپلې ولسمشرۍ په موده کې به په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همکاري او همغږي لا نوره سیوا کوي. نوموړې په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف د سختې کاروایۍ یادونه هم وکړه چې د انټرنیټ د لارې نفرت خوروي او د یو بل خلاف د تشدد لپاره خلک پاروي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته اضافي ځواکونو استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري بیګام شالړی ته وکړه. تیره ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلي ول او هلته یې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه وکړه. احمد تکل معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته دوه سوه نه شاهین پولي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو. که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې د کندوز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېره ستره توطع وه، کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبانو حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیست د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردو جولسوالۍ او د څو څیر مسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دیخوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په پیښور کې د سغدریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي پر موضوع یوه غونډه شوې چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي ول. تفصیل خالد خان راکوي.
میافتیار حسین وویل چې د موسم بدلیدو سره سره کوم وسله وال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه وروسته بیل شوي او پټ شوي وو، هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن دپاره خطره جوړېدی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وه او یا زموږ په وزیرستان کې کوم اپریشن و، نو هغې نه څه خلک چې تښتېدلي وو نو هغه ریارګنی شوي دي او هغې وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته ای غوښتل نو هغوی چې کوم دی نو خپل حمله او واقعات ای کړی دي. او د موسم د لحاظ چونکې د ګرمۍ او په یخنۍ کې چې کوم دی نو هغه رنګ عملیات نه کیږي، دا یو پیریډ دی او تیاری کړی نو په دې کې چې کوم دی نو هغوی به آغاز کوي او آغاز یې تقریبا کړی دوه درې واقعاتو شو نو دا به تیزیږي.
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرل حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی کبالی سیمو کې دا فوجي عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار، تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي. د زیاته کړه کچري حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو کبالی سیمو کې د سخدریزه او ترهګری ماحول بیا هم جوړی دي شي.
زما خیال نه دی چې دوی په ډایلاګ باندې منی، ځکه چې دا کلاش اف ایدیالوجي دا هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زور باندې او په دغه باندې هغه شی زمونږ چې کوم میجورټي اف د قوم دی هغه نه مني. نو چې هغه نه مني نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو څه فایده نشته دی. خبره په دې کې دي شي چې او ټوپک کې دی او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
په دې مهال د خیبر پختونخوا د مدنیات وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی وویل چې د دوی حکومت د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتی ادارو ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور وسایل، روزنه او تربیه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم وخت شوی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې تاسې امریکا ته د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو تلونکو استادانو د ښوونې او روزنې په اړه باندې اوري. خبرونه منور شاه جوړوي، په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي د نوي دور سره که یوې خوا ته د ژوند په هر میدان کې مقابله زیاته شوې، نو بلې خوا ته نوی کول داسې یو شمېر سهولتونه لري چې په خوا یې چا تصور هم نشو کولی. په دغو کې تر هر څه لوی انقلاب د کمپیوټر او انټرنیټ سره راغلی دی. چې دنیا یې په حقیقت کې د یو نړیوال کلی په څیر ګرځولې ده. دا راز د دنیا پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې کوم قانون ترقی کول غواړي هغوی د هغې په راز خبر کړي. د مثال په توګه امریکا چې دا وخت ورته د نړۍ ستر قوت ویل کیږي، د دې ملک د ترقی راز څه دی؟ دې لړ کې امریکا د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک خپل هیواد ته د یوې لنډې مودې لپاره رابلي چې هغوی په خپله برخه کې دغلته د شوې ترقی راز معلوم کړي. په دې کې امریکا تر ټولو ډیره توجه تعلیمي نظام او په خاص توګه طالب علمانو او استادانو ته ورکوي. تر دې دمه د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان په دې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. دا چې دوی په دغه پروګرام کې څنګه برخه واخیسته، د قبایلي سیمې یوه ماشومه مشال ریډیو ته وایي.
زمانم اکثر زه خبر ایجنسی فاټا سره تعلق لرم او زه ګنون ګرلز مډل سکول جمروت کې. دا زم سکول ته لکه یو سایډ نه لیټر راغله د دې باره کې، نو بیا زمونږ پرنسپل چې کوم هغه لکه سټوډنټس چوز کړ او هغه میرټس په لحاظ، او بیا هغه نه بعد کم دے ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ شو دغه سی لکه پہلے ہوتے لکه پہلے ہم پری ڈیپارچر ٹریننگ نو غی خو زیات زما خیال سو 15 کا سو نو اور بیا اگے نو بعد لکه امریکا دا پارا 8 چوز شو خبر جنسی نے 6 او 5 انا 8
د قبایلی سیمې خلک د امریکا په حق لا بیلا بیل نظر لري. اقصا افریدی نمو پختلی دغه حیوانات ته د تللو وروسته څه احساس وی؟ هغه وای
منګم چې تلو پهلې موږ ویل چې په نشټال ته وسی او څنګه چل وی خو چې موږ ګال تراړو زمون سوچ کافی چینج شو دغه خلکو باره کې او دغه زه باره کې لکه اسوک انت بدنی موږ الته سټوډنټس
امریکہ هر ډول خیال ساتل شوې ده او هم دغه وجه ده چې په لږه موده کې دوی ډېر څه زده کړي.
مونږ چل تراړو نو البته پهل خو غوړي زم خو ویلکم کړو او زم بس ټایم کې خپل کلاس زم کمپیوټر باندې کې مونږ کول او زم ګالت سکول ته هم تلو هغه سټوډنټس مونږ ډېر اټیچ وو ډېر البته مونږ انفورمیشن لکه کلیکټ کړو هغه کې چې کوم دې مونږ ته لکه کمپیوټر کې مونږ تقریبا ټول کمپیوټر نت ار سی زده کړو هغه نه راو زمګه مطلب آپس کې بل سره څنګه بیهیویئر پکا دے اور مطلب ټول ته یو بل کیر پکا دے وزٹس هم کول ډېر زینو کې ګرځېدو وایټ هاوس او اټو لای سم کته هغه ډېر رات خو هغه کې لکه مونږ ته کمپیوټر باندې کې ډېر نالج را کړو او نو مطلب مونږ ډېر وزٹس هم کړو ډېر انفورمیشن هغه څنګه کلیکټ کړو.
اقصا افریدی وای امریکا کې دویف ورځې تیر کړي خو په دې موده کې ورته یو وار هم چا د ملک او یا مذهب په وجه تکلیف یا احساس نه دی ورکړي، بلکې هلته به ورته د خپلو روایاتو او مذهب پر رڼا کې سهولتونه ورکولې شو. نوموړي زیاتوي
مطلب هغه چې کوم دی ریلیجن باندې کې دومره انټرفرنس نه کوي چې دا مسلمان دی نه تا ته بار بار دا وایي څو خلک به پکې خو چې موږ څو خلکو سره ملاو شو نو هغه بالکل موږ ته دا احساس نه راکړي چې دا پاکستانیان دي یا دا مسلمانان دي. مطلب بالکل صحیح انسانیت لحاظ سره موږ
اقصا افریدی وای د امریکا د سفر پر مهال یې ولیدل چې دغه هیواد کې د ګڼ شمیر مذهبونو نسلونو او هیوادونو خلک ډیر په امن سره ګډ ژوند کوي او دغه وجه ده چې د هغې نظر او فکر هم ډیر پراخه شوی دی. ځکه نو وای
انسانانو کې څو کم دا غټ پیاوړ کې نه لکه دا غریب دی دا مالدار دی بس ټول سیمیلر دي. زمام دا خیال دی چې موږ ته رنگ او نسل ته نه دي کته پکا چې دا تو د سپین دی موږ دوی سره خبرې کوو دوی سره نه کوو د دې ریلیجن بل دی موږ ته انسانیت په لحاظ ټول سره ښه بتاو کول وکړ دي لکه هر مذهب ریلیجن خلک چې موږ صحیح ټریټ کوو نو هغوی به موږ سره ظاهره ښه بیهیویئر دي نو دې سره مطلب زموږ ژوند نور هم صحیح تیریږي.
اقصا افریدی وای په مستقبل کې ډاکټر جوړیدل غواړي او د خپلې سیمې د خلکو د خدمت اراده لري. په دې موضوع نور حال هم اوریدل شي خو دلته اخلوی ولاند دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل د دې اونۍ په خبرونه کې به واورې امریکا د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا زده کوونکي او استادان خپل هیواد ته ورغواړي چې هغوی دغلته د تعلیم د معیار او نظام نه خبر شي او د دوی سره د سیالۍ لپاره خپل تعلیمي معیار اوچت او ښه کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
دا چې د کوم رجینې په هیڅ د اقصا افریدی قبایلی مور پلار سړول د هغې د امریکا سفر ته راضی شو. په دې پښتنه د هغې مور اویل په خپل هم تعلیم یافته ده او دا نظر لري چې د خپل مذهب او روایتو په دایره کې د ننه علم تر لاسه کول په هر لحاظ جایز دی.
موږ یو ایجوکیټډ فیم دی الحمدلله. اوس خو پښتنو کې ډیر زیات فرق راغلی دی، خیالات یې ډیر زیات چینج شوي دي، ډیر ایجوکیشن طرف ته ډیر زیات مایل شوي دي. بس د دې لپاره چې دې پکې بهتري ده، لږ چینجز به پکې راشي، هوښیار به شي، بس به پوه شي، ډیر څه به زده کړي. ماشومان دي دې لیول کې چې کوم د دې راځي، هنونه دي ماشاءالله ډیر تیز دي، انګلیش به ښه شي، کمپیوټر به زده کړي.
د امریکا د سفر وروسته په اقصا کې څه بدلون ویني؟ د اقصا مور وای
الحمدلله ډیره ښه ماشومه ده، قابله ده ډیره زیاته، اوس دا چې هغه نه ډیره زیات شي، ځکه انګلیش ماشاءالله امپروو شو، تکړه شوه ډیره زیاته. زموږ په دونه یقین نو چې دا به خپل مور او پلار نه بغیر دونه ټایم تیر کړي، او ماشاءالله ډیر ښه دغه تیر کړو، ډیره خوشحاله والته کې هلته ډیر زیات خیال ساتلی شوی دی، خپل هم هغه ډیر زیات خود دی، ډیر زیات خیال ساتلی دی، ډیر ویزیټ شي کړي، مختلف سکولونه وکتل، او ډیر زیات خوته اعتمادي پکې پیدا شوی ده.
د پښتنو میاندو لپاره د اقصا افریدی مور څه پیغام ورکوي؟
دا پیغام ورکوم چې خپل بچو لپاره انسان هر څه کوي، نن سبا ډیر ایجوکیټډ معاشره ده، ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی، چې خپل بچو باندې ټرسټ پکار دی ډیر زیات، هر لحاظ سره ماشاءالله دا ډیر ښه ماشومان دي چې د دې ښه دغه وشي، صحیح طریقې سره خیال یې وساتلی شي، د دې خپل مور پیرنټس سپورټ کی، مور او پلار یې سپورټ کی، نو ماشاءالله دا ډیر مخکې تلو والے ماشومان دي، قابلان دي، ډیر څه به وکړي انشاءالله.
د اقصا پلار قریش افریدی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلې، تعلیم هغه یوازنی بهترینه سرمایه ده چې مور پلار یې بچو ته ورکړي، نو کله هم نشي ضایع کېدلی، نور هر ډول سرمایه ضایع کېدلی، ورکېدلی او ختمېدلی شي. نوموړی زیاتوي،
ایجوکیشن یو خصیص دی، کله که جو ایجوکیشن جو الکی کې جنې ایجوکیشن مطلب دی چې کوکی نو خبره ده، دی مطابق کې چې ایجوکیشن کیا مطلب دی جنې کله کې نو سبا شکر لکه هر سره وار چې ما بچی دی کا ار یو دغه چې ما تعلیم یافته شي، دا غي مطابق مطلب دی چې زمو دا سوچ چې لکه په خپل بچو باندې لکه یو سره دا فرق نه کی چې یاره دا زیره دا دور دی یا دا دغه دی، یو خې ایجوکیشن ور کې نو زم چې هغه به مستقبل.
تاسو د اقصا افریدی او د هغې د مور او پلار خبرې اورېدې. نوموړی د امریکایي حکومت لخوا د طالب علمانو د یو پروګرام تر مخه د دغه هیواد مختصر سفر کړی دی. په تعلیمي نظام کې د استاد بنیادی کردار دی، دغه وجه ده چې پرمختللي هیوادونه او په خاص توګه امریکا د استاد کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. په امریکا کې تعلیمي نظام او سکولونه څنګه دي او استادان خپلې ذمواری څنګه ترسره کوي؟ په دې لړ کې د قبایلي سیمې اورګزی ایجنسۍ نه امریکا ته تللې استاذه امر ضیا د دغه هیواد د تعلیم په حق لوای.
جی او زمونږ د تعلیمي نظام کې ډیر زیات ډیفرنس و، ځکه چې دلته مونږ ماشومان لکه کوم طریقه اپناو د زمونږ تاسو پته ده چې ریسټرکشن ډیر دی، دندا سیستم دی، خو هلته بالکل دانو ماشومان بالکل فری، دلته چې دی نو ټیچر سنټر دی او هلته چې دی سټوډنټ سنټر دی سبق چې کومه ده، او هلته چې دی ماشومان چې فری اغوی چې سکول غواړي اغوی کوي کنه په کلاس کې، خدا دی چې ټیچرز لګیاي سبق وی دی یو بل سره خبرې کوي، دا څه دغه خو چې کله ټیچر ته کوېشن زوکي ډایرکټ بیا انسر ورکړي انټيليجنت دی.
دا چې پرمختللي هیوادونو کې د بدل رنگ نسل یا هیواد نه راغلي خلکو سره سره وی کولای شي، په دې پښتنانو موري وای چې د امریکا د خلکو رویه په دې لړ کې مثالی ده.
تاسو خو خپل پته زموږ پښتنو ولې څنګه لري، او الته موږ وایي چې مې دې چې یو موږ سره داسې لکه هغه جګ شان محسوسول موږ ته دومره لکه پته نه و، موږ خپل دا تاثرات موږ چې مې دې چې هغه لکه څنګه زموږ پاکستان کې موږ مې دې چې هغه حاصل نفرت په کې راسي کې دې شي، موږ وایي چې داسې فیل شي موږ ته کې دې شي، داسې موږ ته خبره وکي چې پښتنو متعلق داسې لکه لږ شان جګ کو هغه خلکو متعلق داسې، او خو چې کله موږ الته لاړو نو بیا بالکل بالکل هر څه زمون چینج شو، بالکل زمون مایند چینج شو، چې دا وی ریسپیکټ مونږ ولیدو خپل ځان سره، مونږ هغه څومره مونږ سره مینا کولا، او اسپیشلی زبر کین مو سکول ډیز یاد ویم چې مونږ کوم سکول ته پلی وو از ا ویزیټر، هغه مونږ له دومره ښه ریسپانس را کو، زمونږ ډیز یاد ریسپیکټ کو، مونږ ته الته د عید پر ورځ مونږ ته پارټي ارینج کړه، او ډیر زیات زبردست وو، چې موږ له کوم مینا او خلوص او کوم مونږ عزت را کړې، او زه چیرم هیر نه کوم.
امر ضیا د خپل سفر وروسته د خپل هیواد په تعلیمي نظام کې څه بدلون لیدل غواړي؟
زه خدا لیدل غواړم چې ماشومان چې کم دي اغي بالکل لکه زمون دلته کم نظام دی اغه بالکل نه دی پکا لکه ماشومان خو ای یو حد پوری نه ډیر راسي طرفونه شتي چلتا ماشومان وحل وي وحي بهر کلاس نو واسي یو سو سو دا کم از کم نه پکا چلی زمون چې کم نظام دی پهلا نه زمونږ ماشومان یو خو زمون لا گورنمنٹ سکول نه دی بل زمون دا پبلک موږ ته دا پرایویټ سکول نه دی دا سکولونه دي نو مونږ پرایویټ سکولونه والا خو انګلیش دي خو چې کله ماشومان کله د میټریک نه پس لاړ شي انګلیش کې ورته ټول کورسونه شي هغې ماشومان بیا کنفیوز شي په دې وجه باندې مونږ ته خلکو ته پکا دي چې کم از کم د نرس دي نه لکه څنګه چې هلته مونږ لیدل هغې به داسې چل کولو چې هر قسم والا لینګویج والا کسان به ماشومان به هغې ته به پهلا سیکنډ لینګویج ښودو انګلیش نو مونږ ته د وایي چې نرس دي نه کې جی نه سټارټ کول
د امریکا په شمول یو شمیر پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې د پاکستان تعلیمي نظام کې مثبت بدلون راشي او تمه کیږي چې د نړیوالې ورورولۍ په مرسته به دا هیواد په مستقبل کې د ترقۍ منزل ترسره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل